یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمې دولس بجې سوې. د نوي کال لومړۍ ورځ د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته مبارک وي. په دې خبرونه کې به د نوي کال په ورځ په ټول هیواد کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه راپور واوري. دا به هم واوري چې که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېر شپه د بلخ سیمیزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورئ.
د خبرونو سرټکی د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوسټو سقوط کړي او پر مهال یې لشلو ډیر افغان سرتیري وژل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. او په ایټالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمیر لوړ شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوسټو سقوط کړي او پر مهالي 22 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د زابل د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې دا پوسټې د مرکز په 10 کیلومټري کې پرتی دي. د دې شورا رئیس عطا جان حق بیان نن ازادي رادیو ته وویل
موږ د معلوماتو لمخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 14 کس وردو دي او دوه ټانګ او په مکمل ډول په قرارګاه کې کوم شان واغد دښمن لاس تر بیدل دي 13 په 3 بجې د شپې.
د زابل ولایتي چارواکو تر دې دمه په دی اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ولایت دولتي شورا رئیس د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې د نه همغږۍ لامله د دغه ولایت میزان نوبهار او د چوپان ولسوالیو سقوط کړی دی. د کابل کندهار لار د طالبانو په کنټرول کې شوی او یو شمیر کمربندي پوسټو هم سقوط کړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دی اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې خستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د قابو کولو او ترنه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ پیښې هم په هرات ولایت کې ثبت شوې دي.
په تیرو څلورو ساعتو کې دوه نوې مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
دی وایي په دې سره په دې هیواد کې د کرونا په وایرس اخته کسانو شمیر سلر ویشته ورسید چې ټولې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال دي. هرات 15، سمنګان 3، لوګر 2، بلخ، کاپیسا، دایکندي او بادغیس یو د کرونا مثبته پیښه لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وایي چې 13 نورې مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې تر څېړنې لاندې دي او په دې اړه به وروستي معلومات وروسته شریک شي. نن د وری حمل د 1499 لمریز کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول شوی، خو راپورونه وایي چې تیره شپه په مزار شریف ښار کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره شول. د مزار شریف د روزي مبارک رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو، د روزي مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړو ګډون کړی او هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن ل لمانځه وروسته د شپې په نه نیم بجو چته شو چې تر راتونکو څلور ورځو پورې به سلويخت ورځو پورې به ولاړوي. د سخي جنډه هر کال د وری په لومړی نیټه د جګپوړو چارواکو په ګډون د شاندار مراسمو په ترڅ کې وجتیږي. خو تیرونی د بلخ مرستيال والی رسنیو ته ویل د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره سکه کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تیر شپه په مزار شریف کې د جنډې لو چتېدو سره سم د خار په بیلابیلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشاله ډزې وشوي چې خلک سخت اندېښمن کړل. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري او د هم سو بهرني خبرونه. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمیر لوړ شوی. ایتالیوي چارواکو پرون ویل چې د تیرو سلور ویشتو ساعتونو په ترڅ کې نور سلور سو ویش کسان په کورونا وایرس اخته کېدو له کبله مړ شوي، چې له دې سره په دې هیواد کې په دې ناروغۍ د مړو کسانو شمیر 3415 ته لوړ شوی. په داسې حال کې چې په چین کې چې دې ناروغۍ نورې نړۍ ته ترې سرایت وکړ او د نفوسو شمیر د ایتالیا په پرتله درویش ځله زیات دی، کورونا وایرس ټول 3215 کسان وژلي. په چین کې په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر تر پرون ورځې پورې 8900 تنو ته، خو په ایتالیا کې بیا 1015 تنو ته رسیدلی دی. او ترکی چارواکی وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینې وکړي. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین تیر ورځ ناوخته پارلمان کې د څرګندونو پر مهال وویل چې تر دې دمه 1000 پر زیات خلکو د کووید 19 وایرس ازموینه شوې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په ترکیه کې پرون د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 4 ته ورسید. په ترکیه کې په کورونا وایرس د 1038 تازه مواردو راپور پرون ورکړل شو، چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو میر 3650 ته لوړ شو. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2690 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 1409 نویم کال د نوې ورځ په افغانستان کې څنګه تیریږي او په همدې ورځ کومې امنیتي پیښې رامنځته شوي دي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تیر شپه د بلخ سیمې چارواکو دغه جنډه پورته کړه. دا به هم واوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 2 مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې، چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار و دا به هم واوري چې د هلمند والی وایي له ورکم وروسته طالبانو هڅه کوله چې ځینې سیمې لاندې کړي، کله سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبرونې د سر موضوع نن د 1409 نویم مریض کالو د کال لومړۍ ورځ ده، چې په دې ورځ کې په ټول هیواد کې څومره امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې ده. اکرام صاحب، که اوریدونکو ته د دې ورځې د امنیتي پیښو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د تدابیرو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې څه تدابیر نیول شوي.
ډېره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل افغان صاحب، نن د 1409 نوي کال لمریز کال لومړۍ ورځ ده د حمل. که څه هم افغان چارواکو دغه شان امریکایي چارواکو د سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی، خو نن ورځ تر اوسه پورې چې د ورځې دغه د 12 بجې او 8 دقیقې دي، بیا هم د امنیتي پیښو نه خالي نه ده. د زابل مرکز کلات نه راپورونه وایي چې د نن ورځې پیل سره سم د شپې له 12 بجو نه وروسته د 3 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال باندې 22 افغان سرتیري وژل شوي، چې په دې کې پولیس هم شامل دی او ملي اردو هم. که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي او ولایتي چارواکو په دې اړه باندې تر دې دمه دی ویلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې دا پوستي چې دی د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتې وي.
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 4 کس اردو دي او دوه ټانګ او په مکمل ډول په قرارګاه کې چې کوم شیان واغه د دشمن لاس تر بیدلې دي، 3:13 د شپې او هغه مکمل ډول باندې دشمن نیولې. دغه د سپینې غبرګي په نامه یو کمټولۍ چې طالبانو له ځان سره وړي دي او هلته نپوزي خلک طالبانو درلود د اردو او د پولیسو په منځ.
خغلی حق بیان دا هم ویری دی چې په دغه ګډو امنیتی پوسټو کې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان چې د مغوی نه په ګټه اخیستنې باندې دغه پوسټ سقوط شوی دی. نو موري دا هم ویلی دی چې په تیر دوو کلونو کې دغه تل د نه همغږی عمل د دی ولایت ځینې ولسوالۍ په ځنګل ډول میزان نو بهار او د چوپان ولسوالۍ سقوط کړي دی. د کابل کندهار لوی لار هم د طالبانو په کنټرول کې دا یو شمیر کمربندي پوسټو هم سقوط کړي دی. لدین ورخوا د فرا ولایت د امنی قومندانې د پنځمې حوزې امیر او دوه نور پولیس تیر شپنه وخت د نن ورځې په پایل کې له 12 صبح جون وروسته د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی دی. یو امنیتی سرچینې په سیمه کې د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د البته د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې تیر شپنه وخت له 12 صبح جون وروسته د فرا د سلطان امیرغا په سیمه کې د پنځمې حوزې امیر د دوه نور پولیس سره د وسلوالو طالبانو له لوري نه وجل شو. دا پیخه هم په رسمي ډول باندې لاندې تایید شوی خو د ولایتي شورا رئیس داد الله قانی دا پیخه تاییدوي.
دغه پیخه چې رامنځته شوې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نه تاسو پوښتنه کړې ده، دوی په دې اړه باندې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره مونږ چې وغږېدو تر دې د مدوی په دې اړه باندې سندي ویلي او دوی ویل چې مونږ د ورځې په جریان کې د ورځې په روسي کې په دې اړه کولای شو چې یو کلی راپور تاسو ته درکو.
اکرام صاحب، تاسو هر دفتر تر اتلې د کابل امنیتي وضعیت په اړه راته وایي چې امنیتي وضعیت څه ډول و؟ همدارنګه د سخي صاحب په سیمه کې د کارتسي په سیمه کې هلته په خو داسې د نوروز انانوي میله کې د البته د مزار شریف ته ورته په دې اړه باندې راته وایي چې هلته وسته مراسم ځنډول شوي دي، کروان دي وضعیت څه ډول
د کابل خار امنیتي وضعیت د نور ورځو په پرتله باندې برعکس د پولیسو غزمی ډیر شوي دي. لیدل کېږي په خار کې زیات تاسې د جنډې د اوچتولو یادونه وکړو د نوي کال د مراسمو حکومت په دې برخه کې بندیز لګولې دی او تر دې د ما هیڅ ډول مراسم نه تر سترګو کېږي په کابل خار کې. کاغه د وزیر اکبر خان غونډې دا او ځینې نورې سیمې چې تیر او کلونو کې پکې د نوي کال مراسم منځل کېدل تر دې دم هیڅ نشته.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو اکرام الله اکرامو چې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم نه کړی وو، خو تیر شپه د بلخ سیمیزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. د محل رسره د ازادي رادیو سیمیز خبریال مجیب حبیب زید د ټلیفون په کرخه ده. حبیب زید صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه مراسم څه ډول وو.
سلامونه افغان صاحب، تاسو شتاف سم ورته د ونه دلته کابو دوی اونۍ کېدل چې جمهور ریاست د بلخ د تاسو فرهنګ ریاست او همدارنګه د بلخ محلي د ته امر کړی و چې د کورونا وایروس د مخنیوي یا د شیوع د لازم شیوع لپاره باید دغه مراسم باندې بندیز ولګول شي او دغه ته اړوند ټول هغه میلې چې خلک پکې راغونډیږي او تجمعګانې ترسره کړي باید پرې بندیز ولګول شي او دغه مراسم ترسره نشي. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ او د آمادګۍ د نوروز ته د آمادګۍ یا د چمتووالي اتو کمیټو خپلې آمادګۍ درلودې، هم امنیتي برخه کې هم د فرهنګي چې په چارو کې او هم د ښار د ډیزاین او د پاکرۍ او د ښکلا په برخه کې جمهور ریاست امر وکړ چې دغه مراسم باید وځنډول شي یا ترسره نشي. خو تیره شپه د بلخ د سخي زیارت مسؤلینو چې موږ سره خبرې درلودې د وې چې دغه مراسم په پټه توګه د بلخ د محلي چارواکو په حضور کې دغه زیارت د مسؤلینو او همدارنګه د نوروز د چمتووالي د اتو کمیټو د غړو په حضور کې جهنده پورته شوله، خو پکې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل نه شوله او اوس مهال هم خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې داخه زیارت صحن ته ورشي او د روزي شریف سلور دروازې د خلکو پر مخ اړې دي. په نوروز هر کال بله
لدین وړاندې به یو شمیر ولایتونو نه وسیدونکو بلخ ته تلل الته به د مراسمو کې ګډون کوي. سکهل بلخ ته ملمانه درغلي دي کنه؟
کوم څه پاندې مسله اشاره وکم چې تر دې په خوا به هر کال نوروز جشن د کال په لومړۍ ورځ تقریبا دولس در یا در سره کسانو په ګډون بل منځ کې دا اولته به کم از کم 234 چارواکي د هیواد د مرکز څخه د نور ولایتونو څخه د ګوندۍ هیوادونو څخه به دي درته راتلل. سږ کال هم د جنوبي ولایتونو څخه د مشرقي څخه او د نورو هیواد د نورو سیمو څخه خلک راغلي دي دلته پسترګو کېږي او تمه دا وه چې نوروز خو به ترسره شي او د خلکو په نسبت نورو کلونو ته یو څه کم حضور سره. اما په یو وار د ګوتو په شمېر ورځې پاتې وې چې جمهوري ریاست اعلان وکړ چې دغه مراسمو به بندیز ولګول شي. اوس راغله کسانو ته هم دا اجازه نه ورکول کېږي چې ا د اقل فقط ترسره شوی مراسم او چې د تالیست ورځ لپاره د دوام لري په بلخ ولایت کې او د نور اړوند غونډې دي ملتونو ته خلک چې د سمنک ملي دي د دهقان ملي ده دغه ملي ټول کنسل شوی دي او د سخي زیارت څخه هم راغلو زارینو ته
سلامونه ته هم هغه د مزار اصلي سدوکته د کډونې جته حبيب زاسب کده چې د بلخ په ولسوالۍ کې د دې تورته ځینې ملي وي د تاسو راپورنو څخه چې په ولسوالۍ کې د غملي ستکه هم کینسل شوی دی
بندیز په غزا کې لګول کی چې دولت تسلط نه دی په بلخ کې شپږ ولسوالۍ دي چې نه یوازې دولت په ټول ولسوالۍ کنټرول نه لري بلکې په سیمو کې کنټرول هم لري وقت د محلي سوکونو په اختیار کې یو حالت په خلکو هیڅ ډول بندیز نشته. خلک د غور فنانات چې قانون له خوا ورته پاتې دي د غوځي تسره کولو لپاره اقدام کوي او خپل مثلا په بل خلصالۍ کې د وزلوبه لوبه ده په ارکال په مزار شریف ښار کې ترسره کېده د ممانعت په لګول شوی خلک ترسره کیږي. تیر شپه متاسفانه تقریبا د دوو ساعتونو لپاره کله چې جهنم ته پورته شول مزار ښار د هوایی جزو شاید و چې د خلکو ترمنځ ډیر وحشت رامنځته کړی و او ډیر اندېښنې وې چې لامل یې دوه تنه ټپي هم شول روغتون ته واستول شول ځینې کسان بیا ونیول شول. دغه
راتلی چې د هور فاصله
نشي کولای مخنیوي وشي د محلي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره هر هغه توان چې لري وکړي.
حبیب صاحب د روسي پښتنه په توګه کده راته وایي چې دغه ورځ خو د جنډي پورته کول مراسم مو ځندول سول بیا د راتلونکو ورځو لپاره بیا هم سیمیزو چارواکو تاسو ته سولې چې دغه مراسم به کیږي کده بيخي د لسره د کال لسره دغه مراسم ځندول سوي
مراسم ته چې چار کال به دغه جاینده ها چارواکو لخوا ته د ولسمشر لخوا به دلته امر وشو دغه په حضور کې به راپور شو. خو سږ کال په مخکې ډول تېره شپه راپور شو او دغه جاینده به تر 40 ورځو پورې ولاړه وي. ګمان دا دی که دغه د ویروس شي وو د هوا په ګرمۍ سره کمه شي خلک کته به د الاقل د جاینده د زیارت اجازه ورکول شي او هغه هم په محدود ډول د ورځې 100 یا 200 کسانو ته د سخي زیارت تا مراجعه وکي او شخو فلحال د خلکو پر مخ دغه چلو دروازې چې دغه زیارت منسوب دي د خلکو پر مخ باندې
ډېر زیات من بلخ نه زموږ سمیس خبريال مجيب حبيب زاي وو دوول چې کڅه هم جمهور ریاست مزار شریف کې د سخي جنډي د پروتوکول مراسم منا کړی خو تیر شپه سمیزو چارواکو دغه مراسم پر ځای کړل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د کورونا موضوع د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایروس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي. د محل رسر زموږ بل سیمیز خبريال شاپور صابر د ټلیفون په کرخه ده. صابر صاحب خبرونه ته راغلاس ک د دغه ناروغي د خبراوي او د تازه پیښو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د پیښې څه ډول وي او دغه ناروغ کسان څوک د خپل د هرات ولایت اوسیدونکو ک تازه ل ایران راکستانسي کډوالو.
بله، طوری که شما هم اشاره کردین دقایقی قبل ما با دکتر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حاضری هرات در رابطه به کرونا و میزه که مبتلا به ویروس شدن در ولایت هرات صحبت های داشتم. آقای بسیم به این مسئله اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته دو فرد دیگه تستایشان مثبت اعلان شده که با این دو نفر اکنون در ولایت هرات 15 مورد مثبت به ویروس کرونا در بخش ایزولیشن یا تجویدش به خانه حوزوی هرات به سر میبرند که با وجودی که آقای بسیم یادآوری کرد که دو فرد هم مسافرت داشتن به ایران، هم ما تاکید کرد که دیگر بحث ایران در ولایت هرات مطرح نیست، چرا که روزانه شما به جریان هستین که بین 12,000 تا 16,000 افغان از ایران وارد ولایت هرات میشه و گفته آقای بسیم شمار از افراد مشکوک هم که میکنون در بخش تجدید شفاخانه حوزه هرات بستری هستند، اینا کسایی هستند که در ایران مسافرت نداشتند بلکه در ولایت هرات اینا ملوث شدن و وضعیت در ولایت هرات بسیار خوب توصیف نکرد مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزوی هرات و گفت که امیو کنون هم 47 تن از افراد مشکوک به شمول 9 زن تحت مراقبت های جدی دکتران قرار دارند و ما منتظر ازی هستیم تا تستای از اینا برای از اینا برسه که تستای از اینا مثبت هست یا منفی. و نکته قابل خوشی هست که روز گذشته یک لابراتواری که تشخیص کننده مریضای کرونا هست از کابل پایتخت افغانستان به ولایت هرات رسیده که به گفته دکتران در شفاخانه حوزه هرات قراره که فردا از این لابراتوار استفاده کنند که دیگر نیاز نباشد تا تستای یا سمپلا نمونه های این افراد مشکوک به کابل فرستاده شود و بعد از انتظار چند روز مشخص بشه. و اینا تاکید میکنند که اینا میتونن به ظرف 12 ساعت تست از اینا رو مشخص بکنن که چه کسایی میتونن مثبت باشه و چه کسایی منفی. و اولین مورد ویروس کرونا که شما به جریان هستیم که در ولایت هرات تشخیص شد و از سوی وزارت صحت عمومی افغانستان در کابل اعلام شد، روز گذشته این فرد از شفاخانه مرخص شد. این فرد که وحید نام داره 27 روز تحت مراقبت های جدی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر برد و روز گذشته با فامیل خود
صابر صاحب که یواز د ورستی پختنی پتو در تو چهل تا دغه وایروس د مخنیوی د تدابیر په اړه باندې معلومات ورکړي چې څنګه تدابیر نیول سوی دی د خلکو د قناعت وړ دی کنه.
حالا به نوعی مردم قناعت کردن در ولایت هرات و دکتران هم خوشبین هستن که امکانات بیشتر شده و این امکانات میتونه سهولت برای از اینا ایجاد بکنه که از همه مهمتر بحث دستگاه تشخیص تستای افراد مشکوک است که شما به جریان هستیم که حدود 10 روز یا بیشتر از 10 روز در بر میگیرید تا 3 یا 4 روز قبل که حدود 38 تن از افراد مشکوک از شفاخانه شیدایی فرار کرده بودن، یک از ادعای بزرگ خانواده از این افراد این بود که ما بیشتر از 10 روز که مریض ما در شفاخانه بستر است اما تا کنون تست از اینا از کابل پایتخت افغانستان فرستاده نشده. حالا دکتران میگن که با فرستادن این دستگاه ما میتونیم که سهولت های زیاد ایجاد بکنیم و حتی میتونیم قناعت مریضا و اقاربشان ما بتونیم برآورده بکنیم. نکته عمده که همواره باعث نگرانی هست ورود روزانه هزاران افغان که از ایران وارد ولایت هرات میشن که اینا میگم تا کنون حکومت افغانستان به دیگر نهادهای مسئول مانند صحت عامه نتوانستن یک گزینه بدیل برای از اینا پیدا کنن وقتی که این افراد وارد افغانستان میشن. ولایت افغانستان نگران هستیم که ویروس کرونا به این ولایات انتقال پیدا میکنه، به اون زمان شاید کاری از توان هیچ کس نباشه. و بس دیگه این هست که
صبر دیر زیاد تمنا نمون معلومات خواه اخیستل په هرات که زمون سمیس خبری الوائی چه په تیر چلور ویساتونو که دغلتا په کرونا ویروس داختا دو تازه پیخی را منست سویدیم.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیا هم دا کرونا پو موضوع که پاتی که گو. دا ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیوادی دا کرونا و جون که ویروس پولانده دا مبارزی لپاره بیساری قربانی ورکوی. خامنه‌ای دا غصرگندوانی دا نوی کال یا نوروز پو مناسبت دا وینا که وکده. لچین او ایتالیا و روس تا ایران که دیر خلق پا دا غا ویروس اخته سوی او لامال امر سوی دی. نور تفصیل دا نوری است نوری پراپور که.
ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای وای هیوادوالو د وژن کې کرونا وایروس د ناروغي پر وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړي چې بیلګې نه لیدل شوې. هغې ناروغي چې تر اوسه په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,240 کسان مړه کړي دي. خامنه ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت تلویزیونی وینا کې دغه راز وویل چې د کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه ای زیاده کرده دغه قربانی دی دوی روغتیایي ټیمونو ډاکترانو نرسانو مرستیال نرسانو مدیرانو او په روغتونونو کې نورو کارکوونکو ورکړی ده. د ایران سر مشر وویل ایران په تېر یو کال کې له ډېرو کړاوونو له سیلابونو زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې یعنی د لویدیځ تر بندیزونو پورې مخامخ ولو بلاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسېد. خامنه ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښیي. د راپورونو له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او همې له امله د مړه کېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه له امله په نړۍ کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم ډېر پکې کړی دی. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ چې نن رخصتۍ ده د نوروز په مناسبت په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورتي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی، عوامي مذهبي فعالیتونه محدود کړي دي. په دې هېواد کې تر اوسه 3,300 د کورونا پر کسان په د کورونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکترانو او نرسانو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې هېواد به پر دغه بحران برلاسی شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسېږي او هېواد به د یووالي په مټ د کورونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. بلې افغان صاحب،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یوه کورنۍ امنیتي موضوع د هلمند والی وای تر اورکام وروسته طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې ونیسي. والی چې په یو خبري ناست کې رسنۍ سره خبرې کوي وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو بریدونو کې تر بل هر وخت زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
تورن جنرال محمد یاسین چې د پنځم په ماټام یو خبري ناست معلومات ورکول وویل د امریکا د متحده ایالاتو سره د طالبانو د سولې تر توافق وروسته د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو په وسلوالو بریدونو او غلچکي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ولی وویل طالبانو په تیرو 15 ورځو کې هڅه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو وړاندې د امتیاز اخیستنې په موخه په هلمند کې یو شمیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي خو بریالي نه سول.
د دوی دغه پیشبیني دا و چې منګه کا وکول شو په دغه لس 15 ورځو کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راول او بل اخره ک بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي په بین المللي او ملي سطح په مذاکراتو کې اوسه ګټه پورته کو. خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې زمنګ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیري بریدملان ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر دبات د ماچ سره مخ شو.
شغل یاسین زیاته کړه که څه هم په دغه بریدونو کې طالبان ته درانه تلفات اوښتي دي خو بیا هم د دوی د حملو شدت په حال پاتې دی او د ورځې نه بولې ته زور اخلي. هغه رسنۍ ټول افغان ځواکونه که څه هم د ولسمشر د امر مطابق د اورکم د ونی رئیس په چاډه ځا عملیات نه کوي خو که مرکز ورته امر وکړي چمتو دي چې د طالبانو په مرکزونو بریدونو ته شدت ورکړي.
د تروریستي اعمالو په نخښه کولو کې ټول قمندانانو ته د پاکستان هدایت راغی دوی د مشرتابه نه چې تاسو هر څه کولای شئ په داخل د خارونو کې او په شارو شاراو باندې د مینونو خښولو او تروریستي اعمالو ته مخه کوي ترسو میډیا او مطبوعات او سوشل میډیا ته فیسبوکی دي دی په آگاهانه یا غیر آگاهانه توګه ستاسي د حمایت کی او په امنیتي او دفاعي ځواکونو بې اعتماد شي چې یو څه تروریستي پیښې په دغه لس ورځو کې په هلمند کې پیښه شو لشکرګاو ګرش کې. خوشبختانه د امنیتي او کشفي ارګانونو او دفاعي ارګانونو د قوي او ښه مدیریت له وجې یو ګروپ سلور کسیز په لشکرګاه کې د امنیت ملي لخوا نیول شوی او یو ګروپ هم د پولیسو لخوا او همدارنګه په ګرش کې یو ګروپ د تروریستانو نیول شوی.
په دې خبرې ناسته کې که څه هم یوازې د طالبانو تلفاتو ته اشاره وسو خو یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د شدیدو بریدونو او حملو له امله د افغان ځواکونو تر شل ډیر سرتیري وژل شوي او نږدې 25 نور ټپیان شوي دي خو دغه شمېرې رسمي سرچینو نه دي تایید کړې. طالبانو هم د دوی لور ته اوښتي تلفات یو ادعا بللې ده او برعکس افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده. کار یوسف احمدی ازادي رادیو تول حکومت همیشه د دوی په صفوفو پسې تبلیغات کوي. موږ دلته استای د ازادي رادیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دا محل په افغانستان کې د ورځې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو سره ټکی لای کرام الله اکرام څخه خبرې.
په داسې حال کې چې نن د نوي کال لومړۍ ورځ د زابل ولایت د مرکز کلال کلات اړوند په سپینې غبرګۍ سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو نن سهار وختي سقوط کړي او لاملې 22 افغان سرتیري وژل شوي. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي دا پوستې د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلی او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته مثبتو پیښو شمیر 23 ته ورسید. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دینه روغې له کبله د مړو تر شمیر اوخته. تیر ورځ په 23 ساعتونو کې په دې هیواد کې 422 کسان چې په کورونا وایرس اخته وو مړه شوې دي. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15,000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینه وکړي.
درنو اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو پورټل افغانستان کې په 1289 او په کابل او یو شمېر نورو سترو خبرونو کې په 15 اف ام باندې خبرونه لري. اوس هم د مخکخه خزو اونیس پروګرام
مخکخه خزي
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د دیونی خبرونه ته د مخکخه خزو خبرونه ته خرغلاست. ز واګما جبر خیل د خبرونه کې له تاسو سره یم ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیر مننه. ز خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل له تاسو نه اغلی ور دک ستاسی پخله تعریف شی وی پی جنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو بایزاته میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هله وړاندې کوم. هله لارم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د خزو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک که په سر کې راته دا وایست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو کراته وایست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و، نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم او بلاورز چې د ما بابا کابل ته راغی او زه د دفتر د مکتب په کالای کې ولیدم لانی کې مرغه چې دای ډیر خوشاله شو او زه په کې کې ونیوم او ما مرته ډاډ ورکړ چې دا کار د چکو پټه کړی دا خصمه ده چې د غوکلی خلک د ستوریک فکر دی مګر موږ نه یو زه ډیر خوشاله شوم د نه مننه وکړه او بیا ما په د زرغونه پولیسا کې خپل ذکر دی د لیسې په ساته پوهه ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پانسی ته کامیاب شوم د ریاضیاتو بخش په ریاضیات بخش کې مې تحصیل وکړ
بله
او د لسانس په درجه د ساینس پانسی نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته
بله
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسا کې درس ورکړ تدریس مې وکړ او د عبد الرحمن جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس کړو د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کاله کار کړی پس د غنا د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفات پس د وخته کار کړ په ساحه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغه بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه د موږ سره کار وکړي بیا ما یو لس کاله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف برخه کې د دوی سره مصروف شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړای او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړای شو چې کامیاب شوم او راشم دلته کار پیل کړم د دې تر څنګ هغه کورونه چې ما په کور کې کړی هغه په دوره کې چې مو په کور کې کې نوستو او مو نشوای کړای چې د کور نه بیرون ووځو د طالبان په وخت کې ما جونو ته د خیاطی زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځانته پیدا کړي او جونې مې باسواده کړي ډېر سنفونه د ماشومانو جونو چې د اول سنف او دوم سنف ته باید شامل شوي وای ښوونځي ته او زمينه مساعده نه و دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې
بله
او دا غفلیتونه مې درلودل د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغه کورسونو د طریقه خپل اولادو ته ز حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم
بله ډیر ښه خوشو چې ستاسو نن مو بیا هم دغه غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا مونږ ته اغلی سپوږمې ورده کړو او پیژنې او خوشاله شلو په دې باندې اغلی ورده کده سید ټوکی په بڼه درته وایې ما مونږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادان وي د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادان بیا نو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چې اخیستی وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري یعنی په ډیره یو وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغه لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به هم دا غوي
بله بله ډیر زیاته مننه اغلی ورده ک زمنګ اوریدونکو په کرخه دي دوی به هم را واخلو چې دوی له تاسو نه څه پوښتنه لري السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مراته وایاست کوم زینم اړیکنی وای
صحیح د زابل ولایت خبره کوم
اها مهرباني وکي
زلم نرمن ورده ځاپشتنه کومه تاسو د طالبانو سره اتحاد دی د طالبانو د ګوندونو د حکومت سره دونه سخت راست ولې لري دا خو مسلمانان دي عالمان پک شي دي ښځو ته احترام لري د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړی دي هغه باندې قانوني دي هغه څه څو نه پلاندې کولای که چیرې هغه څه څو لاندې کړي او علما ورته دري افغانان ورته دري دي ولې دا سخت راست لري د طالبان راتګ ولې دا خو داسې حقوق ور کړی چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او لا هغه ورو خاطر به شل نور حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوق باسي وانه
ستاسی پختنه مو واخیستله اغلی وردک با ستاسی پختنی ته جواب وای مهربانی وکي اغلی وردک
ډیر مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرختیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزه ډیره ته ویریدلی او خزه ډیر اساسیت کوي هغه د دې چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغل دغه طالبان و چې جونې ټولب کور کې نه ولې زه خوون کې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکوون کې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ ټولې کور کې نه ولې نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلي او هغه ویره د دوی سره ده ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپل غوږو واورېدل و مې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکیو ښځو ته دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندګانو نه غواړو دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تأمین شي دوی د دغه خبر نه کړی چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی د خبر وکړي او که طالب هم د خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی غلط دی دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید دا کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی دوی غلط تعبیر ترې کړي تنه طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کیږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کیږي او د دې حق ته پښو لاندې کیږي نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده نوره کومه ویره نشته هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي بلکې مشکل نشته
بله ډېر ښه اغلی وردک اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري تاسو چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې ستاسو زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټوه البته د کورنۍ له لرو غړونه نو څنګه تاسو ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي
نه نه کومره نه په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ نو ټول خو ویني چې په یو کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوګه پوګه کار وکړي او مټي وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د فرقیتونو لورته بوزی او خپل اولادو ته نیک تربیه ورکړي نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي دوی ولیدل چې ما څومره په خپل هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل مثلا ځان مې ته په خطر کې اچولی و مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې د ما اولادونه به سواد پاتې نشي بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي مکتب ولوني فاکولتا ولوني نو دغه خبرې دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و زحمت کشي مې ټولو ته معلومه و نو هیڅوک خنډ واقع نشول اوس هم دغه د ما حضور
په دغه پړای کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډیره خوشاله یم د ما ورونه د مالری کورنۍ د ما کاغه قوم ډیر فخر کړي او همیشه وی چې موږ په تا ویاړو چې تا په دغه برخه کې کار کړي او ښځو ته خدمت کړي او زحمت وباسي او په صداقت کار کړي. دا تر ډیره هده خپل ښځو ته هم متوجه ده دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته خپل خپلوانو ته خپل خلکو ته چې په صداقت او پرېښتنوالۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلی چې زه تا ته د ژوند کولو حق درکوم. هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار دوی تل وایي چې موږ ستا ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسې دا که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او جونی د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزان سره ونه لري او دوی راووزی د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دوړ طرفو خبره ده چې واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي، که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد په کورنۍ کې دی هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دی، الکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو الکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولته ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدای چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول، او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت پرې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفاده ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه دوته متوجی وی او رعایت کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مسله کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخې و چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کیو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسېږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او اذیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره م واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسې ترې تېر شئ، دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلی ټولګي ته داخلی، خیر بیا خو استفاده نه ترې کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسو کېږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېر شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانه روه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي. بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ چې د ورخیل خورخی چې د خدا په خیر خبرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سروتل شوی مجمر بن هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاذو قدرمند میلمنی ته سلام. باندې کوم خدای دې په چیرو غوړ وي. یو د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دی ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوی یاست کنه؟ او بل د چا له خوا نړۍ رګه تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی ده چې خدمت وکړي، او بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردګ په کرخه یاستئ؟
بلې، زار وم جبارخیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبارخیل، وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبارخیل صاحب نه پوښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوې، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لیارې او دا کوم اسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات یې زه تشویقولم، او په ژوند کې دغه موافقیتونه چې ما ته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه میرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ما ته وي چې ته کولای شې چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړی، او دغه د ما کامیابي چې هیڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یم مخ شوي، د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مساله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وای، نو هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره نړیوال مؤسسې سره می کار کړ، خو موږ هغه ته هیڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هیڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللې.
بله ډېر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړی دي او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د سرعت مې کړ په کور کې وم ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترانم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړ، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې موږ مثلا یو توری کله چې ورپېژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا آینده که ده معارف ده وزارت سره که دی وطوانه دل ده کتابونه شریک رم و که چاپ تورستی که ده نصاب و ترسنگ ده دیر محمد واقعی که و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری ده، یعنی زخپلا ده شیر یو خوایون کیم، خپلا خو شیر نلیکم و شاید استعدادی ونه لرم، خو ده شیر دیر خوایون کیم، شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دا راته وایاست چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي، دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي؟ یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب، او د وی خزې د وینجل کې د ژوند انزور دی. په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانټیک شیرونه هم شته، او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس کې ولي من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله ګرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم په دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي.
ډېر ښه. اغلی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله. د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، هم دومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په غلوړ ظرفیت ډېرې ښځېنه لرو چې راشي د رقابت میدان ته راووزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
زیاته مننه اغلی وردګ، زمنګ واخ په خلاصېدو ده. لا تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسو ته خو وخت غوړم، خدای مو ملشه. او درنو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خو وخت ولري.
تور پتا جنت دے ما د پار فرختے زما تور پتا جنت دے ما د پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی